لاس بجی شوی دا ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربیم شی چاري په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اورېدلی شي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې خبرې پرې شوې دي. البته دا ازادي رډو د لسو بجو د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شوی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاین سر له سبا پیل شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان پر اقتصادي ثبات او سولې ټینګار وشو او د امریکا او بریتانیا مشرانو د ایران په اړه خبرې وکړې. بشپړ خبرونه په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاین سبا رسمن پیل شي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی ازادي رډو ته وویل چې د جمهوري ریاست لپاره اتلس کاندیدان دوی میاشتې وخت لري چې خپل پروګرامونه توضیح کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه یعنی د میزان په 16مه دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر ټولو کاندیدانو غږ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د جمهوری ریاست لپاره د ملي یووالي حکومت د دوړو مشانو په ګډون اتلس تنه کاندید شوي دي. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتو د عمومي منشي مرستیالې امینه محمد پرون د ملګرو ملتو د امنیت شورا غونډې ته په نیویارک کې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړل. امینه محمد وویل چې په افغانستان کې اقتصادي ثبات او سولې ته سخته اړتیا ده.
In areas where the Taliban have reclaimed control, there are reports of honor killings.
دا ویله هغه سیمو چې وسوالو طالبانو بیرته نیولې د ناموسي قتلونو سنگسارونو د شوزو پر حقونو د تیری او راپورونو خبري شي. په افغانستان کې په بیړني ډول د سولټینګ کې دوه امنیت او ثبات تاړتیا ده. امینه محمد تیرونه د ملګرو ملتونو د یو څلور کسیس پلاوی پترس کې کابل ته تللې و. ولسمشر اشرف غنی سره یې کتلی وو او د جګړې پر ټولو لور یو ژغ کړی وو چې سوله وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ویلي چې د جامع سولې په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له مشر شهرزاد اکبر سره خبرې کړې دي. خلیل زاد پرون پر ټویټر لیکلي چې په دې کتنه کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر سیما سمر، د جنبش اسلامي ګوند مرستیال عبدالله قرلق او د اسلامي حزب سیاسي کمیټې غړی امین کریم هم وو. خلیل زاد په دې اړه په ټویټ کې لیکلي، خوشم چې د یوې جامع سولې او چې څرنګه د اتلس کلونو د لاسته راوړنو حفاظت وشي په ارتباط خبرې وشوې. هغه د دې خبرو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. دا د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د خلیل زاد اتمه رسمي دوره ده. هغه به د اګست تر لومړۍ نیټې مشورې او خبرې جاري وساتي. ټاکل شوې ده چې په دې منځ کې قطر ته هم سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ټلیفون له لارې د بریتانیا نوی سر اعظم بوریس جانسن ته مبارکي ورکړه. د خبرو پر مهال دواړو مشرانو په هرمز تنګي کې د ایران له لوري د بریتانیا د تیلو د بیړۍ د نیولو مسله هم وڅېړله. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې دغه اوس یې له جانسن سره پر ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې مبارکي ورکړه. د بریتانیا له لوري د دې خبرو په اړه په خبره شوي بیان کې راغلي دي چې واشنگتن او لندن له ایران سره د روسي کړکیچ په تړاو د خبرو پر مهال د ګډو همکاریو غوښتنه کړې ده. د ایران او بریتانیا ترمنځ وروسته تر دې کړکیچ زیات شو چې د جولای په 14مه بریتانیا په جبل طارق کې د ایران د تیلو یو ټانکر ونیو او بیا د جولای په 19مه ایران د بریتانیا د تیلو یو بیړۍ له دروشت عمله سره د فارس خلیج په هرمز تنګي کې وګرځوله. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو ویل چې عسکر د عراق پولې ته نږدې په نشته کې وژل شوی دی. سپاه ویلي چې عسکر د انقلاب ضد عناصرو سره په نشته کې وژل شوی. د ایران نیمه دولتي خبري اژانسونو د سپاه د یوې اعلامیې په حواله د جمعې پر ورځ څرګنده کړه چې نشته د کردستان ولایت په سرو آباد سیمه کې شوې ده. په راپورونو کې ویل شوي چې په نشته کې د ضد انقلاب ډلې غړي وژل شوي، خو شمېر یې نه دی څرګند شوی او وسلې هم اشاره شوی ده چې نیول شوی دی. د دې دلې نوم نه دی اخیستل شوی. په نشته کې د سپایه واسکر هم زخمی شوی. د آذربایجان د سمندري چارو اداره وایي چې پرون یې د ایران تر بیرغ لاندې په یو بار وړونکې بیړۍ کې 9 تنه ژغورلي دي. د اذربایجان دی ادارې ویلي چې دوه هلیکوپتر او د سرحدي ګزمې یو بیړۍ د ژغورنې لپاره د کسپین سمندرګي ته واستول او د بیړۍ 9 تنه عملې له ډوبېدو وژغورله. د بیړۍ د ډوبېدو علت نه دی څرګند. په لیبیا کې د سری میاشتې کارکوونکي وایي د 12 کډوالو مړي یوه ورځ وروسته تر دې د مدیترانې له اوبو راایستلي چې اروپا ته په لاره اوبو یووړل. د لیبیا د سری میاشتې رئیس عبدالمنیم ابو صبیح وویل د دوی د ادارې د ژغورنې ډلې د پنجشنبې له شپې تر پرون ناوخته دغه 12 جسده وموندل. مرستندویه ټولنو پرون خبر ورکړی و چې د ماشومانو په ګډون 150 کډوال د لیبیا سواحلو ته نږدې تري تم شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش دا خورا ناوړه پیشه بللې ده او په ټویټر کې یې لیکلي دي هغه پناه غوښتونکي چې د ښه ژوند هڅې کوي هغه ته باید له قانوني لارو ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په نیویارک کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه بحث وشو. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاین پیل شي او دا بهیر په 6 ورځې دوام وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تلې پښپژمه دي. فرشته جلال زئی راپور لري.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست لپاره پر کاندیدانو ژغ وکړ چې د انتخاباتي مبارزو د مصارفو د لایحې له اصولو سره سم عمل وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي والی حکومت د اجرایی رئیس عبدالله په ګډون 13 تنه کاندیدان دي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمی وویل چې کاندیدان باید د خپلو ټاکنیزو مبارزو لپاره له څرګندو سرچینو کار واخلي. بهرني منابع باید ونه لري. د شخصي پانګې رپورټ په کمیسیون کې ثبت کړي او څرګند بانکی حساب ولری.
ما از تمام کنجای ریاست جمهوری خوشمایی است که
دای وی له ټولو کاندیدانو زموږ غوښتنه ده چې د اساسي قانون او انتخاباتو د قانون سره سم عمل وکړي. کاندیدان باید همدارس د شاري استوګنې اصول مراعات کړي او خپل پلویانو او کمپاین کوونکو ته وایي چې پوسټرونه، شعارونه او عکسونه د داسې ځایونه نه لګوي چې د شارونو د بدرنګۍ او کثافاتو د زیاتېدو سبب شي. د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې هم د افغانستان پر وضعیت خبرې وشوې چې انتخابات یو اساسي ټکی وو. د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي امینه محمد چې تازه له کابل نیویارک ستنه شوې د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان سولې او اقتصادي ثبات ته په شدت اړتیا لري.
Over the past 18 years there has been significant
دا وای پورسوی اتلس کلونو کې په افغانستان کې مهم پرمختګونه سوي دي. مهم انتخابات په سپتمبر کې کیږي او د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درويدو د کمیسون مشتانی شدې دي. خو هغه وویل چې د وسوالو طالبانو په ترواکمنې لاندې سیمو کې وضعیت د اندېښنې وړ دی. د امنیت شورا په همدې مجلس کې د سیاست او سولې په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیالي روزمری دی کارلو د افغانستان د ټاکنو په اړه په خبرو کې وویل چې ټولو ته د یو ډول امکاناتو برابرېدل د معتبرو ټاکنو کلي ده. هغه د ملګرو ملتونو له اړخه په ټاکنو کې پر شکیلو خواوو غږ وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتي شکایتونو درویدو کمیسون پریکړو ته درناوی وکړي. دا وایي موږ له کاندیدانو او نورو شکیلو اړخونو توقع لرو چې د انتخاباتو د پروسې د اعتبار په اړه خپل مهم مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ټاکنو برای د افغانستان د سیاسي رهبرانو په لاس کې دی. په افغانستان کې د جمهوري ریاست معتبر انتخابات به نوي ولسمشر ته د دې صلاحیت او مشروعیت ورکړي چې د سولې د پروسې په درشل کې د هیواد سره راغونډ کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیالي په افغانستان کې پر دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ژغ وکړ چې د افغانستان ولس د ټاکنو د بهیر له جزئیاتو خبر وساتي.
د کابل رسپانو هم نن د انتخاباتي کمپاینونو پر مسلې نسبتا ډیر تمرکز کړی دی. دغه چاپی خبرونه ته واصل وصال کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د انتخاباتي کمپاینونو او د ملي والی حکومت د ورستیو کړنو په تړاو مسایل خبره کړي دي. دنیا خپلواکي رسپانه د ویده کاندیدان او تیره حکومتيان په نوم سر مقاله کې لیکلي ک سهم د ټاکنو کمیسون اعلان کړی چې د جمهوریت ریاست ټاکنیز کمپاینونه په رسمي توګه تر راتلونکو 100 ساعتونو پورې پیلېږي. خو خبر نه دي چې د ملي والی حکومت مشان له 1300 میاشتو راهیسې ګرم کمپاینونه کوي. سر مقاله کې راغلي د ولسمشر په ګډون د حکومت زیاتره چارواکي له وخت وړاندې په کمپاینی چارو بوختي او ټول په دولتي او شخصي دفترونو کې خلک په راتلونکو ټاکنو کې د موجوده ټیم لاته تر بولی. د سرمقاله لیکونکي په خبره دغه کارونه د ټاکنو د ټولو نورمونو او اصولو خلاف عمل ده. د سرمقاله لیکوال لیکي که څه هم د ولسمشیزو ټاکنو ګڼو نوماندانو حکومت په ټاکنو کې د سازمان یافته تقلب په کولو تورنوي او ټینګار لري چې حکومت په راتلونکو ولسمشیزو انتخاباتو کې د منظمو درغلیو پلان لري، خو تر اوسه هیچا هم د دوی پر خبرو غوږ نه دی ګرولی او نه هم دوی داسې کره اسناد وړاندې کړي چې له امله پر حکومت فشار راوستل شي. د هشت سوپ ورځپاڼې سرمقاله هم د انتخاباتي کمپاینونو پر پیلېدو سرخي. د دغه سرمقالې په یو پیراګراف کې راغلی چې په تیرو ټاکنیزو منډو ترلو کې تر ډېره نوماندانو هڅه کوله چې خپلې قیافې خلکو ته وښیي، نو د دې کار لپاره نوماندانو خپل لوی لوی عکسونه چاپول او په داسې ځایونو کې لګول چې زیات خلک یې وویني. له بل اړخه یو شمېر نوماندانو کوښښ کوو چې له قومي اړخه د خلکو احساسات راوپاروي او له دې لارې رایې وګټي. خو د سرمقاله لیکونکي په باور په روان پړاو ټاکنو کې تیرې نمایشي کړنې کوم ځای نه نیسي، ځکه خلک اوس د نوماندانو پروګرامونو او پلانونو ته ګوري او د خپلې خوښې وړ نومان ټاکي. که یو نومان نه توانېږي چې د هیواد د امنیت، اقتصاد، د قانون پلي کېدو او د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره خپلې عملي طرحې وړاندې کړي او خپله معقوله بهرنۍ تګلاره خلکو ته روښانه نه کړي، خلک ورته رایه نه ورکوي. د سرمقاله د لیکوال په باور نوماندان باید د تورونو له پوره کولو او له غیر عملی ژمنو ډډه وکړي او د قانون سره سم خپلې کمپاینې چارې پر مخ یوسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خپله سرمقاله په یوې پوښتنې پیل کړې او لیکلي دي چې بدلون راځي خو څه ډول به وي. د سرمقاله لیکوال لیکلي، له تیرو دوو کلونو راهیسې د ولسوالیو سقوط، لوی بریدونه او د امنیتي ځواکونو په ګډون د مرګ ژوبلې زیاتوالی دا ښیي چې حکومت ډېر کمزوری شوی دی. په سرمقاله کې راغلی چې اوس حکومت او خلک دواړه په دې پوهیږي چې په اطرافو کې طالبان ډېر پیاوړي شوي دي. البته دغه پیاوړتیا د حکومت د کمزورۍ او په عام ډول د ولس له برخلیک څخه د بې پروایۍ پایله ده. ولس مجبور شوی دی چې بیا د بالقوه ځواک تر څنګ ودرېږي چې طالبان دي. په سرمقاله کې د حکومت لخوا په بېلابېلو نومونو د وسلوالو ډلو جوړول، په بلخ ولایت کې د مخابراتي شبکو بندېدل، د تخار ولایت په دشت قلعه ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا د عمري په نوم د خرګوټي جوړول او بیا بیرته د حکومت لخوا د دغه خرګوټي نړول د حکومت د کمزورۍ او د ولس د ژوند او برخلیک سره د بې پروایۍ سو مثالونه ښودل شوي دي.
په خوست کې د 971 میلیون افغانیو په لګښت د نړیوال هوایي ټکر د ترمینل د جوړولو کار پرون پیل شو. له خوست نه نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست هوایي ډګر چې ودانیزې چارې یې 9 کاله وړاندې پیل شوي او د ځینو ستونزو له کبله یې تر اوسه کار نه دی بشپړ شوی، د ترمینل د جوړولو کار پیل شو. په همدې موخه هغه غونډه چې د خوست په هوایي ډګر کې د افغان حکومت د یو شمېر وزیرانو او چارواکو په ګډون جوړه شوې وه، د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس ډاکټر محمد قاسم وفایزاده په خپلو خبرو کې ویل، دا د هیواد په کچه یوازینۍ پروژه ده چې د افغان حکومت له بودیجې څخه تمویلیږي. د ده په وینا چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی ترمینل وي چې هر کال به د 6 لک مسافرو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو ظرفیت ولري.
دا د خوست نړیوال ترمینل چې جوړیږي په 9.9 میلیون افغانۍ کې لومړی خو یوازنۍ لوی پروژه ده چې د افغانستان د بودیجې څخه تمویل کیږي او هیڅ خارجي دونر او فند پکې شامل نه ده. دویم دا چې دا په افغانستان کې تر ټولو لوی ترمینل ده او د دې ترمینل ظرفیت په هر کال کې 6000 ده.
خاغلی وفایی په خپلو خبرو کې هیله څرګنده کړه چې راتلونکي کال کې به د لوی پکتیا او هیواد هغه مسافر چې د خلیج په هیوادونو کې دي یا هغه کسان چې د حج د فرضې د ادا کولو لپاره ځي، له دې هوایي ډګره مدینه منورې او جدې ته تګ راتګ پیل کړي. د خوست په هوایي ډګر کې د ترمینل د جوړېدو د کار د پیل په خوا کې څلور هغه پروژې چې کارونه یې بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د خوست د هوایي ډګر عامر توریالي تکل وویل،
د 2 میلیون افغانیو په لګښت باندې دغه پروژې اکمال ته ورسېدلې چې هغه کې د هواشناسۍ تعمیر، هوا پیژندنې تعمیر دی، د اطفایي تعمیر دی، حلقوي سړک دی، د داخل د میدان اته بابا امنیتي ټاورونه دي، هوا همداراز یو لوی انګر دی.
بل لوري ته خوست والی محمد حلیم فدایی د یادو پروژو په پلي کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې دا پروژې د خوستوالو لپاره د زیربنایي اقتصادي او کلیوالي ارزښت څخه برخمنې دي.